پایان رسید. حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه ستار فروخت تاسو ستړي مې سید ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. د دې ساعت خبرونه په پیل کې دره پوره ورې چې په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریټ سوی دی. اجرایی رئیس د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره نن د یو هیئت په مشرۍ ایران ته ځي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن دوشنبه د مرغومی جد 13 د 2018 میلادي کال د جنوري 4 په پیل کې له اسد الله الدین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. او سعودي عربستان پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د خبرونو تفصیل. تیره شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه وشوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریټ پیل کړ. اول د دو چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول شو. تر اوسه د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د حمله د معلومه چې بریټ کوونکي څو تنه وو. تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په پام کې ته چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزه هم خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله بنن په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم د څلورو پرله پسې بریاوو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو. لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کورته راوړ او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی و. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ 50 اوره مسابقه کیږي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد کې د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اوره مسابقه به د 4 شنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به 2 شل اوریزې مسابقې هم ولري. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سعودي عربستان حکومت پرون وخت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبایر تیر شپه وویل چې دا پریکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن
زمون شاهي حکومت د دغه حقایق پرناکی له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپل ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسولګری او اړوند ادارو څخه د خپل استادو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو 1000 کړي د پریکړمو ورته ابلاغ کړي ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقی النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د هغو وڅلوېختو شیعه او سنی مخالفو په ډالو کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. د ترکیه سرحدي ګارد او ترکیه کبنیونکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچني ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. چارواکي وایي له دې کډوالو څخه 12 کسان چې درې ماشومان هم پکې وو د هلیکوپټر په وسیله له دې ټاپو څخه وژغورل شول او پاته کسان د کبنیولو په کوچنیو کښتیو کې راوستل شول، ځکه د سرحدي ګارد لویې کښتۍ د لویو ګړنګونو له منځه نشوی پورې وتلی. روسته لدې چې سلګونه زره کډوال چې ډیری د سوریې له جګړې تښتیدلی دي د ترکیه او یونان له لارې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل، ترکیه ژمنه وکړه چې پر خپلو سرحدونو د څارنې لپاره به اقدامات نور هم پیاوړي کړي، خو له دې سره سره د ترکیه د اوبو له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو بهیر روان دی. او روستای خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د دې څرګندونو ته اشاره پکې کړې. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپل لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې القاعده ډلې سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر خبره کړه د ترامپ د وینا هغه برخه راخسته ده چې امریکا ته د مسلمانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوی دی چې لویدیز به بل اخره د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي، خو ترامپ پرون په یو تلویزیوني مرکه کې د خپل پخوانی وینا دفاع وکړه او ویل چې دای پر خپل خبره ولاړ دی. د دې په وینا افراطی اسلام یو ستونزه ده او باید د ستونزه ته د حل ولاره وموندل شي. ترامپ د پاریس تر روسي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې له سیاسي نظر ښایي د خبره سم نه وي، خو دا یو لوی ستونزه ده چې باید حل شي. نظر پوښتنې ښایي چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې له نورو مخکې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ایوا او نیو همشیر ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو غوراوي ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او و دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال تر پرونی مسابقه ورسته په بلخ کې د هندستان پر قنسولګری وسلول بریڅوي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر پر مهال د هیواد سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري کوي او د افغان دولت دغه غوښتنې مطرح کوي.
افغان کډوال باید په زور ار نس چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې د ابتدایي زده کړو او لوړو زده کړو چانس ترلاسه کوي.
د زابل د لوري پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
موږ دغه دولت ته صدا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري.
کلینیک هلته نسته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي.
سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. د ایران مذهبي مشر
سیاست گزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره.
دورکو عزیزان و دلت پروگرام په همده خبرونه که در نور مطالب و ترچنگ آوریدل ایسی. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قنسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو وسلولو ترمنځ نښته سوې ده. مخکې تر دې چې دا راپور در اورو بله مسله څېړو، په پام کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر په لړ کې د افغان کډوالو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن تهران ته ځي او له ده سره په پلاوي کې شامل چارواکي به هم له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
په پام کې ده چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. اټکل کېږي چې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان دیره دي چې یوازې 8.5 زره یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 میلیون نور بې قانوني اسنادو ژوند کوي. ویل کیږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان خوانځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په کتنو کې پر دې ستونزه خبرې وکړي.
د اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. د اجرایه ریاست سرچینو همدراز ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د چابهار بندر لیدو ته هم ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیره ونی وویل چې له ایران سره د بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال موافقه شوې چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه به هم زیاته شي. د افغانستان په دولتي پلاوي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم شامل دی او ټاکل شوی چې له ایراني چارواکو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ موافقې هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو وسلوالو ترمنځ نشته سویده. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریت پایل کړ. اول د 2014 وروسته د ډزو راپور ورکول سو. تازه معلومات څرګندوي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې و کسان ټپیان سوي. د نورو مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم څرګندونه ده چې بریت کوونکي څو تنه و چا د بریت مسؤلیت هم نه دی منلی. دا بریت په داسل کې کېږي چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. جبر رحمان حبیب زیدا مسالہ تعقیب کړي له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیب زاد صاحب، څه دي تازه جزئیات بریډ درېدلې کوم سم روان دي؟
مننه صالح صاحب، تاسو سلام لرم. د ټول اړوندونکو ته سلام. له امنیت څخه تقریبا 9 ساعته کې شوې دي چې له هم په سوال دي کوو افغانان چې څوک ترمنځ په سیمه کې چکر دوام لري او د بل خاندي ځکونه وایي چې سیمه قلبنده کړي او دوی په یو کور کې راګی کړی ترڅو هڅه کوي دا کسان له خو وګرځوي او یا هم تسلیم شي. دا ځکه نامله تیره شپه شاوخوا نښته چېوي چې په پیل کې 2014 د هند قونسلګرۍ په وړاندې ترسره شوې. له هغې وروسته چارواکو هم د تنقیص معلومات له رسنیو سره شریک کړل، خو د ځایي کسانو په حواله چې بېدګلو لومړی په هند قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغوی د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه ترسره کړه، له هغې وروسته یوه کور ته ورننوتله او هغې ځای څخه یې په هند قونسلګرۍ برید ترسره کړه. د بلخ د والي ویان په هم د پېښې پخلی کوي او وایي چې دا کسان د سید نورالله په نامه د جنبش حز د یو پیاوړي غړي په کور کې ځای پیدا شوي او د هند پر قونسلګرۍ حمله کوي. بلخوا د بلخ د امنیت عامر عبدالرضا قدیمي چې ما ورسره څو شېبې مخکې خبرې درلودې، ده ویل چې دا کسان د دې کسانو اصلي موخه نه ده معلومه چې آیا د دې حزب د غړي کور و که سیاسي موخه یې د هند په قونسلګرۍ برید وه، خو دوی سیمه قلبنده کړې او دا کسان محاصره دي چې ډېر سر به
بله. حبیب زای تاسو یادونه وکړه چې زه د نقیز معلومات ورکول سوي دي، تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي؟ څو کسه ټپیان دي او څو کسه وژل سوي؟
ا مې څه کوونه وایي چې په سیمه کې یوازې یو ملکی کس ټپي شوی دی، خو ما شیبه مخ کې د بلخ روغتون له چارواکو سره خبرې درلودې. دوی وایي چې له سیمه څخه اوه کسه ټپیان وتراول شوي چې پکې پنځه پوځي کسان دي چې د دوی حالت نازک ښودل شوی او دوه نور ملکی وګړي دي چې له سیمه څخه دوی تراول شوي او ښایي چې ځکه جګړې دوام درلوده د تلفات شمېره هم که نور هم زیاته شي او په سیمه کې لا هم جګړه دوام لري، سیمه قلبنده شوه د ملکی کسانو په تاګ راتګ بندیز لګول شوی خبرنګارانو ته اجازه نه ورکول کی چې سیمه ته ورنشتي شي
تاسو له چارواکو سره چې خبرې کړې هغه سوې چې څو تنه بریټ کون کې دی دا چې قونسلګری ته نږدې حمله پیل کړې ده
په خای د بیتګرو شمیر تقریبا 500 خدي ویزه په سر کې دوی دوی زورور چاودنه تر سره کړې او د شپې په اوږدو کې هم د زورور چاودنه غوښنه تر غوږو راتله خو بریټ تقریبا 9 ساعته کې چې دوام لري خای د بریټګرو شمیر دقیقا د دوی په حواله چې 500 کسانو څخه ډیر وي خو دوی سیمه قلبنده کړې او پاته کېږي چې تا کسان تسلیم شي
مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې د هند پر قونسلګری برید یو لساته ورسته هم دوام لري د بلخ چرواکي وایي چې سیمه کلابنده کړي او برید کوونکي چې شای شاوخوا 15 کسان وی په وکور کې ایثار کړي دي تر اوسه د تلفات په اړه دقیق معلومات نه دی ورکول سوي چرواکي وایي په ننګرهار کې د پوزي عملیاتو بڼه بدلیږي دغه پوزي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي دا چې د عملیاتو د بدلون پریکړه څنګه سوي د شاه محمود شنواری نور حال راکوي شنواری صاحب ستاسو د هم سهار په خیر د عملیاتو د بدلون معنا څه ده د خبره چا کړی ده او دغه عملیات به څه ډول بدلیږي
ډیر زه تمن سالی صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې ورسته کې چې دغه یو ونه کیږي په د ننګرهار د شنوارو په ساحو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو بڼه چې دغه هوایي ځواکونه ترسره شوي دي چې داخله د افغان هوایي ځواک لخوا په مختلفو سیمو کې چې په اچین ولسوالۍ کې چپلیهار او حج کې مینې کې دوی په پرله پسې ډول هوایي بریدونه ترسره کړل د حج کې مینې او د چپلیهار د سیمې اوسیدونکو په وینا باندې ته تلفات وکړو په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي دغه هوایي بریدونه ډېر ګټور وو له یوې خوا دته په لسګونو داعشانو ته یې مرجو لاړولې ده او د دې تر څنګ همدغه وایي بریدونو په پایله کې د وسلو زیرمې په بشپړ ډول له منځه وړې ده د دوی په وینا باندې دغه وایي بریدونه ډېر ګټور دي او که چېرې دغه دوام وکړي نو د ځمکنیو قواو دپاره به زمینه بېرته برابره کړي چې دغه ساحې د وسلوالو پاکې کړي او بېرته به خلک سیمو ته کړه شي
په عین حال کې داسې راپورونه استه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې پیدا شوي چې ځینې کسان مجبوره کوي په جنگ کې برخه واخلي دغه راپورونه څومره دقیق دي دا څوک دي او خلک د چا پر ضد جنگ ته هڅوي
همدغه اندېښنې دلته په سیمه کې ازادي راډیو سره هم شریکې شوي دي د شیرزاد ولسوالۍ د سیمه ییزو خلکو چې کوم شکایتونه کوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه وایي چې یو څه خدغه د چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې محلی کومندانان چې هغه د طالب ډلو کې دي امارت اسلامي سره دي دوی د خپل وظیفې څخه سوء استفاده کوي او د خلکو د ځمکو حاصل چې هغه کسان چې هغه په وظیفو کې دي او کله نه بهر دي هغوی حاصل اخلي او د دې نه وروسته په وروستیو کې هم دغه دوی چې تازه تازه داسې اندېښنې هم شریکې شوي دي چې خلک دې ته په زور اچول کېږي چې دوی د طالبانو لیکو ته لاړ شي او د داعش په وړاندې په لومړي خط کې وجنګېږي چې دغه کار خلک اندېښمن کړي دي
او په خپله ولایتي ادارې څه کړي دي ځکه لیوي خوا داعش خلک وژني خلک ځپي له بلې خوا وسلوال طالبان لکه تاسو چې یادونه وکړه خلک جنگ ته مجبوره کوي په ماینس کې ملکیان دي چې قرباني ورکوي د ولایتي ادارې چارواکي څه وایي چې په دې برخه کې دوی څه تدابیر لري
د ولایتي ادارې چارواکو خو په وار وار هم دا ځمنه ولسونه سره کوي چې دوی په دغه لورو ته سیمو کې که هغه ته طالب وي او که داعش وي دا دوی سره مبارزه کوي دغه صاحب د وسلوالو پاکي او ولسونه ته د دې زمينه برابرۍ چې ته آرام ژوند وکړي خو لا هم په ډیورن کرخي په لورو ته سیمو کې اوسم په ځینې سیمو کې چې هغه خوګیاني او شیزاد او دغه ساحو کې وسوال طالبان فعال دي او د حسکی مینې نازیان او اچین په یو شمېر سره کې او د کوټ په دغه سوالي کې ځای شو سوال ډېر فعال ده نو ولسونه هم د ورتي چې چارواکو ژمنو ته په تمه دي چې دوی عملي کوي او دغه ساحل او سوال پاک کړي
ډېر مننه
تر اوسه پر اوسم په هغه ساحو کې وسوال فعال دي
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت را سره خبري کولې تاسو ازادي رادیو ته غوږی است
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د شفیق هدایت پنوم اوریدونکو لپاره په خپل پیغام کې لیکلی چې ایران ته به د اجرایی رئیس او افغان هیئت روسي سفر کومه فایده و نه لري، ځکه دغه هیواد تر دې مخکې هم چارواکو سفرونه کړي او د ایرانی چارواکو په وادو غولیدلی دي. عطا محمد مرادی له سمنګان څخه په خپل پیغام کې لیکلی چې له د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي، ځکه دغه کډوال په دې هیواد کې ډیر سخت ژوند تیروي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلی په کندهار کې هر وظیفه په واسطه خلکو ته ورکول کیږي، ځینې چارواکي پر مهمو پوستونو خپل خپلوان مقرروي یا هم د مقرریو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. صدیق الله له هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي. هیله ده هغه وسلوال چې دغه بندیز یې لګولی پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. لطف الله له زابله لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې صادقانه رول نه لوبوي. سمیع الله بارکزي له هلمند پوښتنه کړې چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ بله مسابقه کله ده. اوریدونکو ته باید یادونه وکړي چې د افغانستان او زیمبابوې څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه به نن ترسره سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا دعا کړې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وګوري، ځکه د دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه اووه ساعته او نه دقیقې وروسته پیلېږي. زیاتو ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پر پروني مسابقې تبصرې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ځینو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې په اړه مطالب خپره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند فوټبال ټیم دوه دی و ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي آسیا اتلولۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. سټیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلولۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیې څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال د دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورځپاڼې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلې افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی، خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یوه قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرونه ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر ویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغه ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوي چې په همدې کچه ځواکونه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیر اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې له دې هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ورو کیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2016 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل به بحث او خبرې کوي، هغه د اوسنی ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیاته مرسته وکړو. د خبرونې په وینا امریکایي قمندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قمندانانو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه همدا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنګین په څیر مهمې ولسوالۍ نیولي او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښې کړی پیل شوې ده.
د د زابل ولایت په زیات ولسوالۍ کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټخر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغر ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 100 کیلومتره فاصله لري او له کندهاره تر دې هم ډیر لیرې ده او نسي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکۍ ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغر په خپله رسمي ولسوالۍ ده اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
د اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض یا تر کنداره پورې رسوو. د 80 او 100 کیلومتره مځکه ده. زمای دی نال تامبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې و موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. زیات ستاسي کلینیک هلته نسته. اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسیږي نه کلینیک سته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکیو نسي را رسولی. بیا چې راوی رسي په شینکۍ کې وفات شي بیا چې د تر زابل پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري. دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینون هم لري. د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت سه د دولت ته لوړپوړو چارواکو سه د تداوی په هکله چې د اتغر کې کلینیک جوړ شي او د خلکو مشکلات ورار کړي د خلکو مریضان هلته تداوی سي.
دوی وایي حکومت باید د اټغر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټغر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی وو خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی وو. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
پاتغر ولسوالی کې د امنیتی ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ول. خوشبختانه اوس د ولایتي شورا د ولایت مقام او د منطقې د سپینږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځې کې مو بیرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص. پاتغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بیرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالو ډلې یو جګپوړی غړی نیولې. دغه کس غوښتل چې د ډلې ته نوي کسان جذب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالو ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت سپیشل کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالو ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی 4 ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقات وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګری ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضی خلیل الله هم په دې اړه د تیرې پنج شنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هیواد کې داعش منظم موجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي، خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله الدین نوري.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلواله جګړه شوې ده. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتروالۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د ترکیه سرحد دی ګارد او ترکیه کب نیول کو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچني ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته پکې اشاره کړې ده.
د خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولې چې پته ده azadiradio.com. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وی دا پرې کړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ ورسره له هغې زیات سوچ چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور خلیفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیوادو وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه نوښت پر ریاض کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزيات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو اوت سلوختو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورۍ په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
ځینې کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې پر اقتصادي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوې چې په سعودي کې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې مظاهره وسوه او مظاهره کوونکي د سعودي عربستان سفارت ته دننه شول. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې د دواړو هیوادونو په مستقیمه توګه یو د بل وړاندې جګړه پیل کړي، خو زیاته کړه چې په غیر مستقیم ډول به د دوی ترمنځ حساسیتونه زیات کړي. اسدالله الدین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې د یو شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځنی ختیځ هغه پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ سیاسي رقابت موجود ده. په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کوي چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلطه سویل له څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږکي اوسېږي او د هغوی په راس کې همدغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعو دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویلي چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویلي چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو هم دې خبرې تر اتلم چې د سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ د اخیستلو ګواښ کړی دی په سیمه کې. خطرناک حالت یې همدا دی ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیانو نه د دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. دغه مسله ده چې خطرناک ثابتېدای شي ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په سفارتخانو په قطرګریو په نورو مسایلو حمله وکړي.
تاسو د سعودي عربستان د اقدام چې دغه شیعه رهبر اعدام کړی دی او د ایران له سخت غبرګون سره هم مخ شوی دغه کاري دا څومره د اندېښنې وړ یو موضوع بولې زمن کې امریکا او اروپایي ټولنې هم په دې اړه سخت اندېښنه ښکاره کړې ده؟
ګوري دا اندېښنې وړ خبره ده چې یو خانه دا دواړه اسلامي هیوادونه دي او دواړه په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ دعوی کوي. که دغه دوه هیوادونو ترمنځ په سیمه کې داسې تشنج او تاوتریخوالی راپېښېږي چې هغوی کې مستقیما دوی داخل شي او مستقیما یو د بل په وړاندې ګواښ وکړي نو طبیعي خبره ده د دې اثر به په سیمه باندې هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې کچیر ته په دې سیمو کې جګړه راپېښېږي د دې ترمنځ جګړه کیږي نو دا د تیلو راغ هیوادونو چې تیل پکې ډېر دي په سیمه به اغېز پرېوځي.
د ریاض او تهران ترمنځ پخوا هم ځینې ستونزمن مسایل و خصوصا کله چې سعودي عربستان په یمن کې حمله پیل کړي. څه فکر کوي اوس څومره احتمال دی شته او ویر دی شته چې دغه دواړه هیوادونه مخامخ په جګړه کې سره ښکیل شي؟
په سوریه کې، په یمن کې، په عراق کې، په دې سیمو کې په یو نه یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دواړه هیوادونه په جګړو کې ښکیل دي او دغه جګړې تقریبا د دې دواړو هیوادونو له خوانه تمویلېږي. هلته کسان لري دا چې مستقیما به یو د بل په هیواد باندې تعرض وکړي. فکر کوم چې یو سبب ډېره سخته به په دې خاطر چې په سیمه کې د امریکایي قواو موجودیت په عربي خلیج کې په دې سیمه کې او د بهرنۍ نړۍ موجودیت دلته په خاص ډول د امریکایانو او د برتانیانو ممکن دوی به دا موضوع دې حد ته پرېږدي چې دوی د یو د بل په اهدافو باندې یو په بل باندې حمله وکړي.
په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي د پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحد ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د ورکو ازنه د لټي پروگرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زموږ یو ملګری دی چې کاری شفی نومیږي او ولد یې میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګي ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپل اوري که د دې په اړه چاته معلومات وي نو مهرباني دي وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0911-9950-8111. او بله شمیره ده 0-8-3-14-15-10. او السلام.
زده ازادي راديو د اورکسو عزيزان خبرونه ته دا پیغام چشدم. نوم می شیر احمد تسال دی. پیغام د اورکسو عزيزان خبرونه ته چشدم. زما یو د ماما زوی دی محمد نسیم نمیر. تقریبا یو کال شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. د هر چا د پاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0-8-5-4-1-9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-8-4-5-1-9. زما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خپرونې ته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشروي او د ورکوسو عزیزانو د خپرونې د همکار څخه مننه کوو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې چې تاسو پیغام پریښود ورو ورو بره کوم لازمه پیغام نشر کې بیا به هم درسه خوشاله سم نور د خدای په امان
زم خدام خوشاله هلمند سره په تماس کې زما یو د ماما زید د جاپان امر د درې میاشتې یو شپه فکر چې د کورونا ورغه وکړ کار نو سم اورو په دغه اړه معلومات لري مو چې په دغه لمبر دي مو ته ځنګوي څه پر و څه پر تنځه څه پر و 2 9 2 یا د تلپو شماره ده څه پر و څه پر تنځه تنځه څه پر و څه پر تنځه و څه پر و 9 9 2 شیرینی دی وروره ارم سمان ورو چې په دې اخر معلومات لري مو ته په شما د بل لاس ته لاسه کې سلام علیکم
السلام علیکم او الله دې ام کندار څخه یو یو دوه فرکتی رحمت الله تعالی علی نو دا چې سر په خون رنګ دې شنه څه دې په ورو باندې درون دی نو دا چې ودرې کال کې چې نظر کسه وي څه معلومات نشته نو ته ار مسلمان ورو د ازما پیغام او یا د خپل د ازغا ورو د پدیش مرګ ته ماسوم شي سپور و سوا انځاتیا یويش او پینځه پینځات او دا شمیره ده یا پات کی ازادي راډو ژوندۍ لري ډیر مونږ د ازادي راډو څخه والسلام
زه عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمار او لسوالي اوسیدونکو د یی ګدر د یی ګدرګي اوسیدونکو زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه ورځې مخکې چې په ورک شوې ده د کورا په زبان باندې چاړه ده او په غاړه کې یو تعویذ هم لري او که هر چا ته په دې دغه ماشوم معلومات دي د 14 کلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته د پدېش په روز زنګ وهي 0 9 5 5 5 6 8 1 او بل شماره هم اعلانو ما 0 9 5 6 8 1 5 هر چا چې په دې اړه باندې څوک معلومات لري موږ ته په دې شمېره روز باندې ټلیفون وکړي او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته ښه ژوند غواړم الله په امان
الو سلام علیکم زه سراج احمد یم د غزنی د ولایت د اردو د کلی څخه تاسو ته په تماس کیم زما یو ورور نصیر احمد نومیږي د جمعه محمد زوی دی 2 کاله کیږي چې لکور وطن دی او تر اوسه د دغه په حق له کوم معلومات منشته که هر څوک لیدلې دی او یا خپل زموږ ځای غوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ چې پر واو یا شپا تلور نه نه یو دوا یو خپل شماره او زلبیا تکراروم چې پر واو یا شپا تلور نه نه یو دوا یو که هر څوک دغه په حق له معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شینی بیا واخلي
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم د نهم یو زیاته د سهار سهار سره ده کوم او زما دا پیغام دی د ازادي ورډیو ته ورسېږي چې موږ یو ورک ورک سره ده اغه دا رقم چې موږ تقریبا 3 کاله کې چې ما دی وان واز دی انځل اسکاله تقریبا عمر لري او ګونګي هم دی او په جبا ګونګي دی او په غوږو هم کون دی تقریبا 3 کاله درنیم کاله عمر کې چې د خپل کور څخه د کندهار د ښار څخه ترکته وی دی او د نن خپل عزت الله نن یې او د فلانه سید محمد دی پلار یو شنزورې بډا سړی دی هغه نش کولای چې خپل یو درک خوره کې معلوم کې زه وندواله ما په دغه باره کې کوم معلومات لري دغه عزت الله په نامه چې ګونګي دی او په غوږو هم کون دی په هیڅ نه پوهیږي هر یو ته کوم معلومات چې نو په اړه دی په دغه شنیرې ته زنګ وي 0 8 7 8 9 یاره او زلجا اعلانوم 0 8 7 8 9 که هر چاته په اړه معلومات یو وروره مو ته ځنګ وی چې فلاری دې خوشاله دی یو مور لري او بل نه دو سونه قریب لري دا یو سترزور فلاری بډا دی خورکی جرګان خرسي مامله خاص په جرګانو سره کې جرګان خرسي خورکی په ګاډي کې نو هر یو که په اړه معلومات لري دغه سړي معلومات چې وکی د خدای د فاره خدای دې اجر عظیم در پناسی کې ټول او ردل کو او وطنوالو ته السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد ستاره نه فراد ولایت گلستان د ولسوالۍ نه زو رسو چې د قاریم د ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کې د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې نو هیڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاریم د ابراهیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته چې ټلیفون شمېره ده 0 5 2 2 8 3 0 0 5 2 2 8 3 0. والسلام احترام تل 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 دي په ژوند دي بنا ازادي راځي سلام علیکم.
زه پلان میګم ته احمد خان کا زویم د جاکته ولسوالۍ د غزنی د ولایت یعنی کلا د کلی یم. یو تر می نادر کا سوا ده تقریبا یو اسکا کیږي او څه په لاسه معنا دل درای نو اوس پیدا شي چې د انمو غتر د یا بل مرګرای کو سره یې که هرڅو کې نو په داش مې عربانې زنګو وږي د سر وایا او درای اته او درای وو چې پر پنځه وو داش مې عربانې ما ته زنګو وږي شل درپی نام وتم او یو ورورې متقان میږي بل ورورې محمد اکرم نمیږي یتر زمینه چې محمد احمد نمیږي او نصر الله نمیږي او فضل احمد نمیږي دا یتر زمین دی په دې کې دا چې په دوه نمبر باندې ما ته زنګ وږي بیا دا شمیره ورته غالي کوم چې فرواریا د فرواریا سجر او وستر چې پر پنځه وو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. مرزا صاحب ته ما سلام ورسید. زه مرزا خان د غزنی د کلباغ اوسیدونکی داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه ندرکه سوی ده چې عمر یې 14 کاله ده. دا 14 کاله کېږي ندرکه ده. چیرې هر څوک په دې اړه معلومات لري چې نی ورته ورکول کېږي په دې نمبر کې تماسي 0 9 0 3 8 5 0.
زه پلان میګم د علی کلا د کلی یم. نو ولسوالۍ مې جاکته ولایت هم غسې ده. زموږ یو تره ولو حاجي محمد نومېده دغه تقریبا یو کال بیاوتلی چې ندرکه ده. اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده نمبره دې زنګ ووږي. زه چې همه چاخان زه یم او د یو ورور ده او بل ورور دی هغه نومېږي اسلم. نو که کولی چې په دې شمېره باندې له ما سره زنګ ووږي او د دغه نمبر ته پیدا کوم 0 5 3 8 0 5 3 0. په اخر کې دغه نمبر دی په دغه نمبر دی ما سره اړیکې ونیسي نو 1000 افغانۍ دې دغه د انعام د کار چا پیدا کوم.
ورجان یو خاص لري مونږ ورور رب د سرور په نوم باندې دغه کورمی جنسی کی پاکستانی کورمی جنسی کی ورګ تقریبا 22 میاشتې کی یو مسد چاته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه او دغه نمبر ته دی زنګ وي 0 8 3 8 8 5 0. بیا تکراروم 0 8 3 8 8 5 0.
السلام علیکم. د کندهار ولایت دنګ مسالی څخه خبرې کوم. لا پیغام دا دی چې د غزنا یو ډاکټر زیدی او رحمان میز په تیش کال دی چې په روش کال نه اختر پر سنرم وطن دی ورکړي چې په اړه معلومات لري ماته پر دا ځګره اړي کوي چې سپاراویا واڅا نیوی نو سعودي نیوی سپاراویا واڅا نیوی نو سعودي نیوی.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه ورکوځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د کلاس منځنۍ ګټه چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله زما خپل اوري او یې د انډیوالانو اوري معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکو شمېرې دي 0 5 3 3
دیرش دیرش بلش مره ده سپر او سوا یواتیا پینزو سوا پینزو سوا دیرش اصلای پامان
بلی اسلام علیکم جسی سر محمد نمیرم
ما یو رور رفتی شیر محمد نمیری در واتنی شیری چی ندر کسانگی نوزی هیچ معلومات نلی حتی آسو پار معلومات داری او یا دیز مجا واز آوری مشت دا تلیفن پداش میرگی مشت زنگوی چه پر دریخ و اتسل ویشت یویشت یویشت دوست و سل ویشت پر دریخ و اتسل ویشت یویشت یویشت دوست و سل ویشت چه پر دریخ و اتسل ویشت
اخبار محمد یم د کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نوی یو پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د 25 کاله کېږي چې بیداره کړی د دې په اړه هر څوک معلومات لري د دې شماره د تلیفون 0 8 0 1 جهان مانا.
هلو السلام علیکم هلمند ولایت د نوزاد سید جاجل کلی اوسیدونکو یم. زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره د 10 12 کاله کېږي چې نابره کېږي نو هېڅ پته یې نشته. یو د جان محمد په نامه دی یو د حضرت محمد په نامه دی چې هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېرې سره زنګ ووي 0 1 1 1 4 5 3 4 5 شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0 1 1 1 4 5 3 4 5. السلام علیکم.
سلام علیکم د نازالي دوه سوالي سره دغه می دغه زما ماما ورته د جلال خان په نامه دی د هلمند ولایت وروره د محمد خان اکا مرحوم زوی دی کیا دغه اعلان یا به خپل اوري یا بل مسلمان اوري 15 کاله کې چې د کورنر لادر کسو وروره دغه نمبر ته ځان کوي 0 0 3 9 3 2 نمبر بیا زده
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برابری خو په دغه شمیره دي مسر زنګوي کني زموږ له طرفه السلام علیکم
زما یو زیدی د وکیل احمد په نامه د خنداوی ولایت څخه خبره کوم یو دوی میاشتې د کور څخه دراغه دی هر چا ته کوم معلومات یې په دغه شمیره دي مسر زنګوي چې پر اوه سوه څلور دی څلور چا دوا سلام سلام پیترا
سلامونه او نیکه هله تاسو ته دا د غیر اډو ټول کارکونکو او روزل کوتازه بلال ترخی له کابل پکیا کو او زما دی او کاږي د پنوم محمد ګل او د پلار نوم یې دا سمار ګل ما چا د پته مې ته په داش مار زنګ وی جوړه مېرا باندې تر اوسه شپږ پټ تر اوسه یا نه ته نو لاس بس داش مار د نو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.